عزیزانو د خبرونې په دې برخه کې زما محسنی او زما محترمه همکاره فاطمی صاحب ستاسو حضور ته حاضر شویو. سو د حضرت امام سجاد علیه السلام د زوکړې د کالیزی په مناسبت یو خاص پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت یې ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، نن آسماني سروش پیغمبر له اهل بیتو د یو بل مرد رازلیدو خبر ورکوي. نن درنه د صحیفو خاوند را روان دی چې آسمان یو ځل بیا د پیغمبر په بچیانو وویاړي او په هغه وجود غرشي چې عبادت د پیغمبر او هیلم د علی په شان دی، کرامت حسنی او شهامت حسینی دی. ګلونو اوریدونکو، نن د شعبان یا برات پنځمه د امام علی ابن الحسین د زوکړې ورځ ده. هغه امام چې له یوې خوا د عبادت کوونکو ښکلا ده او په زین العابدین مشهور دی، او له بل پلوه د خپل نیکه ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د سپېڅلې لارې د موخو په لاره کې په مځکه د خدای د حکومت د تعقق لپاره یې ټوله هڅه وکړه. د دغه مبارکې ورځې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د هغه حضرت د ژوند په ځینو پړاوونو رڼا اچوو.
حضرت امام علی ابن الحسین علیه السلام د اتدیرشم هجری قمری کال د شعبان په پنځمه نیټه او د رسالت په پاکې کورنۍ کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې، او د انسانیت لپاره یې د مینې، معنویت، علم او بصیرت یوه نړۍ ډالۍ کړه. د هغوی ګران پلار حضرت امام حسین علیه السلام او قدرمنه مور شهربانو ده چې یوه ایرانی شهزادګۍ ده. د امام سجاد علیه السلام د زمانه حالات ډیر حساس او پیچلی و. وروسته له هغه چې حضرت امام حسین علیه السلام د امویانو د فاسد حکومت په خلاف پاڅون وکړ، د اسلام د دین د ژوندی کولو او د فاسد و افکارو د سمولو په لار کې په کربلا کې په شهادت ورسیده. اسلامي ټولنه له ویری او طرح سره مخامخ شوه، ځکه چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د مسیح وجل او د کورنۍ ای بندی کول یو بې ساری جنایت چې ټول خلک یې ویرولی وو. همداراز د امام سجاد علیه السلام زمانه د ټولنیزو بدلونونو زمانه هم وه، چې د مسلمانانو لپرله پسې صوبو وروسته را پیدا شوی و. هغه صوبې چې واکمنان یې د هیوادونو د نیولو او فتحو څخه په لاسته راوړلو ولجو مست او مشغول شوي وو. د دې په څنګ کې د اسلام د حقایقو او احکامو تحریف زیات شوی و، او حکومتي نظام د دروغو راویانو په ویناو سره اسلام تحریفاوه او مسلمانان د دغه نورانی دین له حقیقته لیرې کول.
د امام سجاد علیه السلام کړچار په ظاهره د یو ډول نرمخت او سترګو پټولو ښودونکی و. په دې ډول ځینې تصور کوي امام سجاد علیه السلام له دینی او ټولنیزو مسایلو لیرې یوازې په عبادت اخته و، حال دا چې له یوې خوا د بني امیه و سخت پابندۍ او د ساډوبۍ حالت، او له بل پلوه پر خلکو واکمنو ټولنیز او کلتوري حالات چې هغوی د اسلام له حقیقي تعلیماتو لیرې کول سبب شول چې امام سجاد علیه السلام د یوې بلې طریقې او رودې ته مخه کړي. امام سجاد د سوچه اسلامي تفکر او د ژوندي کولو لپاره یوه ډیره حکیمانه لاره غوره کړي. امام د معنویاتو په هدف او د هغه وخت د خلکو د مادي حرکت په وړاندې سوچه او معنوي ایډالونو ته د رسیدلو لپاره دعا او موعظې لرودې استفاده وکړه. په حقیقت کې امام سجاد علیه السلام د سمو افکار و وقایدو د لیږدلو لپاره له ډېرې سمې طریقې کار واخیست او هغه څه چې غوښتل یې چې د خلکو ذهن او فکر ته پریوزي په دعا، لمونځ او نصیحت سره یې بیان کړل.
د امام سجاد علیه السلام د دغه شان بیانات او موعظو یوه بیلګه چې معمولا به امام د پیغمبر په جماعت کې د جمعو پر ورځو وړاندې کول په دې ډول ده. لومړی چاری چې په برزخ کې به دوه فرشتې منکر او نکیر د هغه پوښتنه کوي، د خدای په حکله پوښتنه ده چې ته یې عبادت کوي، او د هغه پیغمبر چې در لیژل شوی دی او ستا د دین چې پیروي یې کوي، او آسمانی کتاب چې تلاوت کوي، او د امام چې تای ولایت منلای دی. حضرت امام سجاد علیه السلام د اسلام د سوچه عقایدو په بیانولو کې چې توحید، نبوت او قیامت دی، د امام مهمه مسأله مطرحوي. د امامانو له خولې امامت هغه حکومت دی. هغه امام چې دلته یې ذکر کیږي هغه کس دی چې د پیغمبر ځای ناستی دی، یعنی هم د خلکو د دینی هدایت او ارشاد ترسره کوونکی او هم د دنیایی چارو سنبالوونکی، او د هغه اطاعت د پیغمبر د اطاعت پشان په خلکو فرض دی. حال دا چې د هغه وخت خلک له اسلام دومره لیری شوي و چې فکر یې کاوه یو کس د هغوی په دنیا حکومت کوي او بل د هغوی د دینی چارو سنبالګر دی. په حقیقت کې امام سجاد علیه السلام د موعظې په چوکاټ کې امامت چې د بنی امیه و دربار د هغه په عقله آن د خبرې کولو زړه هم نه کاوه بیانوي، او خلک د امامت له مسألې یعنی د اسلامي حکومت او د اسلامي ټولنې د مشرۍ له سیستمه خبروي. امام سجاد علیه السلام په همدې رودې سره خلک له هغه څه چې په اسلامي ټولنه کې روان وو، یعنی د زور او کفر د واکمنانو له واکمنۍ او د فاسقانو او منافقانو له مشرۍ خبرول، او هغوی ته یې ورپوهوله چې د یزید او عبدالمالک بن مروان پشان کسانو حکومت هغه حکومت نه دی چې اسلام غوښتی دی.
د امام زین العابدین علیه السلام د ویناو یوه بله بیلګه یوه هغه نسبتا اوږده موعظه ده چې هغه د امام سجاد علیه السلام یو ډیر نږدې او خوږ ملګری ابو حمزه سومالی نقلوي. امام سجاد په دغه موعظه کې خپل ملګري او اصحاب له هغه دروغ او وقتی هوساینې چې ظالمانو ته له نږدې کېدو پرته په بله بیه لاسته نه راځي منع کوي. امام خپل ملګري دې ټکې ته متوجه کوي چې که اموي نظام انسان ته هوساینه او آرامښت ورکوي، د دې لپاره دی چې د هغوی د ظلم له حکومت سره مخالفتونه کم شي. امام په خپل نصیحت وزم موعظې کې داسې فرمایي: ای مؤمنانو، دنیا طلب طاغوت او طاغوتیان چې زړونه یې دنیا ته سپارلې او په دنیا مین دی او د نړۍ په بې ارزښته او تیرېدونکو نعمتونو پسې دی، تاسو ونه غولوي. بیا امام سجاد علیه السلام د دې لپاره چې خپل ملګري له ظلم او زیاتی سره په مبارزه کې ثابت قدمه او ټینګ کړي، تیرې تجربې او هغه فشارونه چې د معاویه، یزید او مروان په زمانه کې د اهل بیتو په پیروانو راوړل شوې و بیانوي او فرمایي: په خپل ځان مې قسم، تاسو له تیرو بهیرونو او وختونو له ډول ډول فتنو سلامت تیر شوی، حال دا چې له گمراهانو، بدعتیانو او په مځکې له فسادیانو مو لیرېوالی او تبرا کوله، نو اوس هم له خدایه مرسته وغواړئ او د هغه اولی الله چې تر اوسني واکمنانو غوره دي د اطاعت او فرمان برداری په لور ستانه شئ. په دغه ځای کې حضرت امام سجاد علیه السلام د امام مسئله ښه په جار بیانوي چې د خدای او رسول له اطاعت وروسته باید د امام اطاعت وشي، بیا د دې لپاره چې د مخاطبانو په ذهن کې کومه شبهه او شک پیدا نشي، فرمایي: د خدای امر او د هغه چا اطاعت چې خدای پیروي واجبه کړی ده تر هر څه مخکې وګرځوئ، او هیڅ کله پروانو چارو کې د تاغوتیانو له اطاعت چې د دنیا په غولیدونکو چارو د مینېدو سبب کیږي د خدای او رسول په اطاعت ما ورمخکې کوئ. له ګناهکارانو او ناولو کسانو سره ناستې پاستې، ظالمانو له ملګرتیا سره او له فاسقانو سره له نږدې کېدو ډډه وکړئ، او د هغوی له فتنو خبردار واوسئ او ځان ترې لیرې کړئ، او پوه شئ چې هر څوک چې د خدای له ولیانو سره مخالفت وکړي او د خدای له دینه پرته د بل دین پیروي وکړي او د الهي امامانو د امر په وړاندې خپل سره عمل وکړي، په دوزخ کې به له غرغرنده اور سره به مخامخ شي.
دعا د امام سجاد علیه السلام د تبلیغ او مبارزې یو بل روده وه. هغه حضرت ډیر اسلامي، ټولنیز، عرفانی او تربیتی حقایق او علوم او حساس سیاسي مسائل د دعا په چوکاټ کې بیان کړی دي چې زیاتره یې د صحیفه سجادیه په نامه ټولګه کې راغونډې کړای شوې دي. په دغه کتاب کې چې د اهل بیتو په انجیل او زبور آل محمد په نامه هم مشهور دی، امام سجاد علیه السلام د دعا په ژبه د یو اسلامي ژوند محرکات د خلکو په ذهن کې پیدا کوي. امام سجاد علیه السلام په ډیر بصیرت سره په داسې زمانه کې چې دنیا او چټیاتو ته یې د خلکو توجه زیاته شوې وه او له عبادتونو او اسلامي تعلیماتو سرغړونه پراخه شوې وه، له دعا د خدای او معنویت په لور د یوې لارې په توګه کار واخیسته. په زړه پورې دا ده چې امام د خپلو دعاګانو په منځ کې د امامت مسأله او د ټولنې په رهبرۍ کې د اهل بیتو حقانیت هم یاد کړی دی، لکه چې د صحیفه سجادیه پشپورت سلویشتمی دعا کی فرمایی: ای خدایا، ستا د زای ناستو او غره کسانو دا د خلافت مقام او ستا د امانت لرونکو مکان په ډیرو لوړو درجو کې دی چې دوی ته دی ځانګړي کړي دي، خو نورو په ناحق هغه تروړلی دي تر دې چې ستا غوره کسان او زای ناستی مقهور او بې اختیاره شول، او وس ویني چې ستا امر بدل کړای شوی او کتاب دی یوې څنډې ته ایښودل شوی دی، او ستا واجبات له هغه لوري چې تا ټاکلی دي بېلارې شوي دي، او د پیغمبر سنت دی په خپل حال پرېښودل شوی دی. له بلې خوا امام سجاد علیه السلام په یو په زړه پورې نوښت کې د اهل بیتو د مقام د لا څرګندېدو لپاره پر محمد او آل محمد د صلوات ذکر په خپلو دعاګانو کې پرله پسې ذکر کړی دی. عزیزانو، د حضرت امام سجاد علیه السلام د زوکړي په مناسبت یو ځل بیا مبارکي وړاندې کوو او د هغوی په یوې ښکلې وینا سره خپل دغه پروګرام پای ته رسوو. هغه حضرت فرمایي: ای خدایه، زموږ د کارونو انجام نیک وګرځوه.